دوستای عزیز، وال هم نوبت میرسه به همکاران بخش پشتو که برنامه گفت و شنود خود پیشکش میکنن. نفتن امانه که برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا همه روزه از ساعت هفت و نیم تا هشت و نیم با وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشن. همچنان دوستای عزیز، شما میتونین دنباله خبرها و گزارش ها را در صفحات فیسبوک رادیو آشنا صدای امریکا دنبال کنین. ولی همکار ما آقای خورین برنامه گفت و شنود پیشکش میکنن.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه ایوب خاورین یم، د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته خراغلست. نن په کابل کې یو ځل بیا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له غرمې وروسته د مارشال فهیم پوځي پانتون مخې ته د پانتون د حملې د پانتون د پر موټر د ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي او 4 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویان د جنرال وزیری امریکا غږ آشنا ته وویل چې برید د مارشال فهیم د پانتون د تحصیلي او تعلیمي کورسونو د حملې پر د کورسونو د محصلینو د پر موټر باندې شوی دی. د مارشال فهیم پوځي پانتون د کابل ښار په لویدیز کې د 15 امنیتي اوزې د قمبر څلور لارې په سیمه کې موقعیت لري. درنو لیدونکو او اوریدونکو، د افغانستان د دغې برید نه مخکې نن هغه د خلک خاورو ته وسپارل شول چې پرون په یو مسجد کې په ځانمرګي برید کې وژل سوي وو او د هغو شمېر هم تر 50 واوښته. 50 کسان په هغه برید کې وژل سوي وو. تر هغې وړاندې په مخ ورځ، یعنی پرون د جمعې په ورځ، په غور ولایت کې په یو مسجد کې ځانمرګي برید شوی وو او تر هغې وړاندې موږ تاسې د غزنی کې د امنیتي پیښو نه خبر یو چې هلته وضعیت څومره خراب شو، خلک ووژل سول او همداسې د قندار په چشمو کې د عملیاتي مرکز باندې، د ملي اردو د په عملیاتي مرکز باندې ځانمرګي ډله ایز برید وشو. په هغې کې هم لسګونه کسان په سرتیري ووژل سول. او تر هغې وړاندې د چهارشنبه په ورځ په پکتیا کې د قمندانۍ د امنیت قمندانۍ کې برید وشو او هلته هم لسګونه کسان ووژل سول. دوی دقیق شمېره تر شپیتو شاوخوا کې ښودله، یو شپیتو کسان شول، 250 وی ټپیان دي. خو غیر رسمي منابعو دغه شمیر ډیر زیات خود او ویل چې په دې قمندانۍ کې اصلا پرته له دوو دریو سرتیرو بل څوک روغ پاته نه وو، یا مړه سوي وو او یا ټپیان سوي وو. دا امنیتی پیښې په داسې وضعیت کې وشوې په افغانستان کې په دې تیره یوه اونۍ راهیسې روانې دي چې په سیمه کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان ته د سفر اعلان کړی و. دوه اونۍ وړاندې چې کله قمر باجوه د پاکستان د پوځ لوی درسیز کابل ته سفر وکړو او د هغې نه وروسته دا اعلان وسو چې جمهور رئیس غني پاکستان ته د سفر کولو د هغوی غوښتنه ومنله او سفر کوي. همداسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن د جنوب آسیا هیوادونو په سفر وتلی دی. سعودي ته ځي، قطر ته ځي، هند ته ځي، پاکستان ته ځي. او دلته یو خبر باید موږ تاسې متوجه اوسو، د افغانستان د ارګ ځینو سرچینو ویل دي چې جمهور رئیس غني هم په نږدې دوه درې ورځو کې کېدای سي هند ته ولاړ شي. نو په هند کې په ډیلی کې داسې اټکل کېږي شاید درې اخیزه غونډه اوسي. د افغانستان د جمهور رئیس غنی، د هند صدر اعظم نریندر مودی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن. نو په دې ټول وضعیت باندې د افغانستان په دغه وروستیو ناخوالو او سیاسي بدلونونو باندې نن زموږ سره په سټوډیو کې دلته میلمه دی چې په دغه خبرو اترو په خپرونه کې به یې نظر واخلو. د یوه ځوان د دولت د یوه ارګان د کوچیانو د خپلواک ریاست یا لوی ریاست رئیس دراور فیضان دلته راسره دی. دوی سره که څه هم کار خوی د کوچیانو هغې یعنی رسمي دنده ده چې د کوچیانو د چارو د انسجام ریاست کوي، خو په افغانستان کې سیاست هم له کوچیانو بیل نه دی. هغه کوچیان هم د ولس برخه دي د افغانستان. او له دوی نه به وپوښتو چې په افغانستان کې کوچیان چې په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پراته دي، هغوی له دغه وروستي وضعیت په اړه څه نظر لري او دی په خپله د وضعیت څنګه ارزیابي کوي او د خلکو پوښتنو ته به هم ځواب وایي. تاسې هم پوښتنې کولی سي، ټیلیفون وکړئ او له موږ سره دوی موجود ده، یو ټیلیفون شمیره په یاد ولرئ. اوکې، نو دلاور فیضان صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. په خیر راغلی واشنگټن ته.
کور مودان، خیر اوسئ، سلامت اوسئ.
فیضان صاحب، که په پیل کې د تاسې دغه امنیتي پېښې مو د افغانستان وروستۍ پېښې مو حتما څارلی دي، وینې تاسې په کابل کې واستئ چې دا پېښې وسوې، یو ورځ کېږي راغلي یاستئ. نن بیا په کابل کې د مارشل فهیم د پوهنتون د محصلینو په موټر باندې په برید کې 15 کسان وژل شوي دي، او پرون په مسجد کې ځان مرګی برید وسو. د تاسې او د تاسې په اړوند د ادارې په اړوند چې کوم خلک دي، کوچیان دي، هغه هم طبعا متنفذین او قومي مشران دي، د افغانستان وضعیت څنګه ارزیابي کوي؟ هیله مند دي او که راتلونکی ورته تر دې هم خراب ښکاري؟
مهرباني، خیر اوسې. اول خو شهیدان نو ته الله تعالی له دلبار څخه جنت فردوس غواړم، او زخمیان دي الله تعالی جوړ کړي او کورونو ته تسلیت وایم. واقعا دردونکې ده، خو زه دومره وایم چې که موږ او تاسو لږ زیر سو نور ملکونه وګورو، که وګورو به هر ملک استخبارات کار کوي، ځکه دغه اوسنۍ پیړۍ چې ده د استخباراتي پیړۍ ده. ولې هغوی ځانونه ساتلي دي؟ هغه وجه دا ده چې دوی حکومتونه او ولسونه یو بل سره کار کوي او کوي دي. نو په دغه اساس باندې زه دې ټولو خبرو ته دا توجه ورکوم او په جلال ما محمد اشرف غنی رئیس جمهور باندې غږ کوم چې ولسونه دې تر شا ولاړ دي، هغه که هغه دولتي یا حکومتي کارمندان دي او که نور زورواکي دي چې د افغانستان په سیستم کې ګوتې وي او دغه سیستم یې ضعیفه کړی، باید له دوی سره جدي برخورد وسي، تر څو چې مونږ په افغانستان کې قوي حکومت او دولت ونه لرو مونږ له دې ستونزو نه شو خلاصېدلی.
فیضان صاحب، ستاسې له خبرو خو له دې اوس د دغه لنډ ځواب خو داسې ښکاري چې ډېر مشکل د دولت ادارې ته متوجه ده، او په دې اداره کې که هغه استخباراتي که هغه د امنیتي چارو نور چارواکي دي، یعنی د دوی غفلت یا بې غوري ده چې دغه وضعیت دې حد ته رسېدلی؟
زه دا وایم چې له حکومتي چارواکو نه، د پارلمان له وکیلانو نه، او له نورو هغو متنفذینو او له نورو هغو قوي خلکو نه دا زه هیله کوم چې دوی دې له حکومت سره او بالخصوص له ولسمشر سره همکار اوسېږي. اوس نه دي همکار، که څوک وایي چې همکار دي خو نه دي. نو تر څو پورې چې مونږ په خپله په داخل کې قوي ونه اوسېږو او د دښمن مقابله له داخل څخه ونه کړو، مونږ نسو کولی. اوس ښه مثال یې دا ده چې که افغانستان ته هر څه کېږي، هیڅوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي. هر سای ولسمشر ته غوسه ده، د ولسمشر داسې وکړل، ولسمشر هغسې وکړه. په امریکا کې ما تا دلته ناست یو، که دلته یو سیستم وجود ونه لري، آیا یو ولسمشر کولی شي دا د ټولې امریکې چارې په مخ باندې بوزي؟ آیا یو د روسیې ولسمشر کولی شي دا کارونه په مخ باندې بوزي؟ نه، تر اوسه پورې د ولس او د دولت ترمنځ همکاري وجود نه لري. او د دې همکاري لپاره د خاص کارم نه رسوي
فجن سب دغه مډور لوی ادعا وکړه چې د ولس او د حکومت ترمنځ همکاري وجود نه لري او دغه همکاري کني نو حکومت خو بیا د خلکو حکومت نشو دغه همکاري څنګه ده
یعنی زم دا خبره کوم چې کچته ولسونه همکاري ولري خو هغه خلک چې په د ولسونو کې کار کوي دی وي مخولین نیو کیږي بل خبردار چې ولسونو سره زناست ما ور سره خبرې کړي هغه دا ادعا کوي چې موږ کله د دې خلکو په مقابله کې راځو چې بیرته موږ ته څوک حمایه او سپورټ نه راکړي چې موږ د دوی مقابله وکړو نو زه وایم چې راځي خپل ولسمشر صاحب او د حکومت وزیر صاحبان یا نور لوړ پوړي چارواکي په شمول دي ما موږ سره کینو وس کوچان تبن په افغانستان په سولې کې ډیر رول لوبولی سي ولې تر اوسه پورې له ما سره چا د سولې په مورد باندې یا د امنیت په مورد باندې زه د ټول افغانستان د کوچانو مشر یا رئیس یم ولې ما سره په دې موضوع باندې تر اوسه پورې جدي بحث نه رسوي بعضې وخت کې زه خلکو ته حتی ما لاسرسی کوشش کړی چې پیدا کړم او په دې مورد ورسره خبرې وکړم ولې زه پکې پاتې راغلی یم یعنی زه وایم تر څو څنګه کوی شو موږ قوي حکومت ولرو قوي دولت ولرو هغې نه وروسته موږ بیا کولی شو چې نورو ملکونو سره که هغه ګاونډي ملکونه دي او که نور ملکونه دي هغوی سره خبرې وکړو
یعنی دغه اوسنۍ امنیتي پېښې دي دا تر ډېره حده داخلي ستونزې دي برعکس ادعا خو په حکومت داسې کېږي حکومتي چارواکي البته نور چارواکي داسې وایي چې ډیر ستونزه د پاکستان سره لرو او ولشم سره غنی هم بیا هم دا خبره کړې ده چې موږ د پاکستان سره خبرو ته کینو د طالبانو پر ځای وایي چې کابل او اسلام آباد باید مخامخ خبرې وکړي نو دغه ستونزه ډیره ګاونډي هیواد باندې اچول کیږي
دیکھو بیخی شک نسته دا خو بې له شکه چې د پاکستان یا ایران یا نور ګاونډي ملکونه د موږ او تاسو په داخلي چارو کې لاسوهنه وی او هغه دښمن د هغه هیڅ کلم تا خپله نه پرېږدي زه هم دا وایم څنګه کولی شو د پاکستان ایران او نور ګاونډي ملکونو لپاره یو متحد او قوي واوسیږو
دغه د متحد او قوي د ولس سره د مشورو او اړیکو خبره خو دغه د لوی جرګې او نظریه هم په کابل کې ځینې سیاسیون د پخواني ولسمشر کرزي په شمول او همداسې نور د حزبونو مشران هم د لوی جرګې غوښتنه کوي چې لوی جرګه باید راوبلل سي خو تاسې د موږ سره دلته موجود یاستئ درنو اوریدونکو ته وایو چې تاسې ټلیفونونه کولی سئ دلاور فیضان صاحب زموږ میلمه دی او په افغانستان کې د وروستیو پیښو په اړه او سیاسي وضعیت په اړه خبرې کوو
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
ثواني خبرې کوم شفیق درې د ولسوالۍ نه
شنا راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غوړې د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلې زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419315 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190000
یو ځل بیا ښه راغلاست درنو اوریدونکو د امریکا غږ د خبرونې د خبرو اترو خبرونې ته او موږ د افغانستان په د وروستیو وضعیت باندې خبرې کوو ټلیفون اخلو د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی ده او خپل نوم او ولایت هم ووایستئ که غواړئ اقلا نوم خو حتما ووایستئ چې درون میلمه مو غږ واوري او د تاسو پوښتنې ته جواب ووایي مهرباني وکړئ له کوم ځای څخه هم ټلیفون کړی ده او څوک یاستئ
السلام علیکم خاورین صاحب تاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم شیرزمان صادق هم د کومه خبرې کوم
صادق صاحب په خیر راغلی مهرباني وکړئ
سر خلیلی و بخاطر هغه میلمه چې هر څوک چې دا یو افغان دی دې خبرې تاییدوم رشته چې په دولت په کړۍ کې داخل کې داسې خلک دي چې هغه د پښتنو کولونه باندې د ملت او د دولت مابین کې فاصله پیدا کړې مثال به درکړم که د یو کور نه ډزې کېږي مخالفین ډزې کوي او په کور باندې یو عملیات وشي بیا وایي دغه خو ملکي کور وشته که هلته مثلا دښمن بل شي وایي دا خو ملکیان دي دا خو مثلا څوک دی خو دلته په ښارونو کې په جوماتونو کې خلک مړه کېږي د دې باندې دغه چارواکي چې دغه ورو ته اشاره وکړه هغه هېڅ عبدالعمل نه ښیي دغه خلک د دغه ورونه پښتنه کوم چې تاسو نشئ کولای چې ما پارلمان ته مراجعه وکړئ برته دی ولسم چې دې ته مجبور دي چې خړې د ما بیان او چې دولت د رسمي نه وبته چې څوک نه لري چې دې دې به د وطن جوړ شي دې به د وطن کې امن راشي.
شیر زمان صادق صاحب د تاسو په کده په پښتنه باندې لیکسم پوي سم هغه خلک چې یعنی په کورونو باندې کله بمبار کیږي د تاسو هدف څه شی دی لګره توازی کې از سم پوي نسوم
ار زکما په خورین ته په افغانستان کې پرهنګ را ژوند شوی دی چې هغه څه دی چې په تاسو ما ما غواړی چې دشمن کې په ځای کې موجود دي چې جګړه وشي او تاسو دشمن په کوم کور کې مرشي بیا ته خو تاسو ته ولادت کور وشته کور کې خلک راځي بیا اوس خلک ته دی همدغه مشران هم ته دی چې مستقیما یو دشمن مرشي هغه ته ډېر ملکی وي دغه خلک خورنه کوي ته ملکی نه وي دې ته تلفات نه وي دې ته مثلا د افغانانو وجه نه وي هغه چې یو کس په هر کې ملکی دی هغه ته وایي دا ملکی
ډیر مننه ډیر مننه شیر زمان صادق صاحب ډیر یو جدي پښتني ته مو ما په موم راوړل او کور ودان یو بل ټلیفون ما اخلو او خود شیر زمان صادق صاحب پښتنه واقعا ډیر مسلکی او دقیق پښتنه او نظر او هغه ورو بل پښتنه اخلو مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړی دی او څه پښتنه لري.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د نوې خبرې کوم لوګر نه پیغام ته تاسو سلامونه وایم بعد له سلام د مال پیغام ته نه دا غوښتنه ده چې ته یو مشر یې د ټولو د ټولو مجی قوم یو مشر یې ته ول نه شې کولای چې دا قومونه سره ټول کې افغانستان کې سول راولې اشرف غنی خو په غرب کې وته د لاغه په کلچر دی افغانستان نه کیږي دا کوم یو کسان چې په دا چوکې باندې ناشي دا په هیڅ شي نه پیږي دا په روغه جوړ نه پیږي فرصت ته خو یو قومي سړی ته ولې دا قومونه نه راټولې ولې د طالبانو ضمانت نه شي کولای مصب باید د طالبانو نه خوان ته شي د حکومت نه خوان ته شي یو روغه جوړ په افغانستان کې
راولې. عبدالواحد صاحب د لوګر ته ټلیفون کړی و ډېر مننه کور ودان تاسو پښتنه مو غوړېدل او د فیضان صاحب نن دا غوښتنه ده چې په روغه جوړ کې د نقش ولوبوي یو بل پښتنه مخلو چې د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی ده او د افغانستان د روان وضعیت باندې څه پښتنه لري مهرباني وکړي.
قربانو ملمنو ته سلام. مستغنی په لاین کې زابل شاجید.
مستغنی صاحب د زابل مهرباني
لن مزل او لن د پښتنه
بالکل سم ده
ټول افغانان په خیال باندې د هیواد د آزاد بحراني کېدلو عناصر د ټرمپ د نړیوال ستراتیژي په اعلان کې ګوري په تاسو سره وایو چې دا جنګي ستراتیژي د هیڅ افغان د ارادې تمثيل نه بریښي او له پیزان صاحب څخه پوښتنه دا چې د پختله او نور سیاسي مبصرین د افغاني کشاله حل په څه کې ګوري او ځینن د ټرمپ نوې ستراتیژي د افغانستان په خیر غني او په ضرر
دی. ډیره مننه کور ودان. فکر کوم د همدې سره زموږ د درې سره پوښتنه د سې دي چې درې بیړ اړخونه د جګړې مختوازي کوي کور ودان ساسخه فایزان سی پلمړی پښتنه د شیرزمان صادق سی پښتنه ماته رښتیا هم نوې کارس نوې خونه البته ما پام یو ډیر مهم موضوع تر واړو چې کله په غرونو کې یا په کلیوالو سیمو کې بمباری وسی یا څوک وو وجل سی په عملیاتو کې نو بیا قومونه دوی سی د ملکیان وجل سول خو کله سی دا سی په مسجد کې یا په کابل کې مثلا د نن بریدوسو په دې باندې چې د طالبان لوري کوم بریدونه کیږي یا د داعش لوري کیږي یا د مخالفین لوري کیږي په هغه کې د ملکیانو غږ بیا ولس نه وایي چې دلته ملکیان وژل سو دا همداسې پوښتنه وه تاسو مې واورېدله دلته یعنی د دوی ګیله هم له ولسه وه هم په حکومت کې د داسې خلکو نه وه چې دغه روان وضعیت ادامه ورکوي او یا مهرباني
مهرباني اول خو صادق صاحب نه مننه کوم چې د مخ خبره تر یو اندازې پورې تایید کړله. دوی ښه خبره کوي. دوی وایي چې څنګه کله په یو ځای کې په چیرته په کوم مخالف باندې حمله وشي هغه ملکی حسابېږي او څنګه بیا ویلې دي چې موږ ولې پارلمان ته مراجعه نه کوو په دې مورد باندې یا نورو متنیو تیزونو ته نه ورځو تر څو پورې د موضوع په مورد باندې خبر ورسره وکړو. زه دا وایم سره لدی د نور ورون تم د ماده جواب د زدي حکومت یو لوړپړو امامور هم دا غوس ز چې کوم خبرې کوم ز دا وایم ان په خپل ځان باندې یو رقم نه اعتراض کوم چې مونږ په حکومت کې یا په دولت کې یا له ولس سره ښه روابط نه لرو. زه د خپل د ولسمشر نیت ستایم، ولې زه دا نه ستایم چې د حکومت او د ولس ترمنځ رښتیا هم روابط څه. زه ولسی یو شخص یم او د کوچانو سره ناسته ولاړه لرم. په تیرو شلو ورځو کې ما څو ولایتونو ته سفرونه کړي، په زرګونو کسانو سره ما خبرې کړي، ولې متاسفانه چې د ولس غږ تر حکومته پورې ما څو څو وارې کوشش کړي چې ویرسم زه نسم رسولی کم از کم. یعنی زه دا اعتراض کوم که دې باندې څوک حکومت او حتی ولسمشر خفه کېږي خوشحالېږي، زه دا کار نسم کولی. چون اوس خبره د خلکو مرګ ته رارسېدلې، د ما او د ما د اولادونو او د ما د ورونو ما ټول فامیل په افغانستان کې اوسېږي، نو زه مجبور یم چې زه احتیاط ونه کړم، موزر احتیاط. نو همدا خبره ده چې پارلمان هم دا چیغې وایي چې دا کار دې نه کېږي، ولس هم دا چیغې وایي، خپله ولسمشر صاحب هم دا وایي. خو دلته یو کوارډینیشن، یو هماهنګي د موږ په منځ کې نشته. یو په دې هماهنګۍ باندې باید موږ کار وکړو عجل. دویم، تاسو مخکې د لویې جرګې خبره وکړه، دا یو څو سیاسیون دي چې د ځان د ګټې لپاره غواړي چې لویه جرګه راوړي او ممکن اساسي قانون بعضې مادې د خپل ځان لپاره که وسي تغییر و تبدیل کړي. هغه خلک خپله د ولس او د حکومت او د حتی د هیواد لپاره وفادار نه دي. دا هغه وخت چې موږ باید حکومت تقویه کړو، دولت تقویه کړو، تر څو پورې موږ یو اتحاد او یووالی راولو. ولې دوی
پوښتنه دلته د عبدالواحد د لوګر نه وکړه؟ هغه وایي چې تاسو او ستاسو په څیر نور خلک د مخالفینو سره، طالب سره، د دوی ټولو سره، یعنی د یو منځ د خبرو د منځګړي یا په بل هر نوم چې ورکوي، خو د روغې جوړې په پروسه کې څه نقش لوبولی سي، ولې نه لوبوي؟ دا یو. خو په عین حال کې دا پوښتنه هغه د سولې د خبرو اترو کوم عمومي بهیر سي ده، په هغې باندې م نظر راکوي چې هغه کوم ځای ته رسیږي، نه رسیږي، په سم لور روان ده که نه.
زه بیا هم د ګیلې په شکل دا خبره کوم، د واحد ورور د کور ودانی، زه له دې اوس مایکروفون نه دا خبره کوم، که چیرته د افغانستان حکومت او د سولې کمیسون غواړي، رښتینې غواړي چې په سولې کې کار وکړي، نو حداقل دومره خو دې وکړي چې د موږ دروازه راوټکي. زه څو څو وارې ورغلم چې راسئ، زه په دې کې درسره مرسته کوم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د موږ له دې وړتیا نه چا ګټه نه ده اخیستې. زه مجبور شوم چې ما پخپله کار شروع کړی، ځان ته لګیا یم کار کوم د سولې لپاره. زه کوای سم چې د افغانستان قومونه، څومره قومونه دي، دا موبلایز کوم، دوی ته ورسم، کورو ته ورسم، کلی په کلی وګرځم، غر په غر وګرځم، دشته په دشته وګرځم، حتی مخالفینو سره خبرې وکم، هم په خبر ورسره پیږم، او هم ورسره آیات ویلی سم، هم حدیث ورسره ویلی سم، د افغانستان په کلتور ورسره غږېدی سم. او زه به ځان ته نه یم، زه سل کسان، زر کسان، لس زره کسان دې ته وادار کوی سم چې دې پروسې لپاره کار وکړي. متاسفانه بیا هم همدا خبره راځي چې کله خبره بیوروکراسي ته لاړ شي، کله خبره فارمیلیټي او رسمیاتو ته لاړ شي، بیا له موږ نه دا خبره وځي. زه وایم صحیح ده، د سولې کمیټه موجوده ده، کمیسونه موجود ده، هغوی کار هم کوي، ښه کار کوي ممکن، ولې دا باید له نورو خلکو سره په دې باندې موږ کار وکړو. زه خو دې ته اماده یم، ولو که د سر په قیمت باندې مې هم وي، زه دې روغې جوړې ته اماده یم، او دا وړتیا هم په ځان کې وینم، ځکه زه د ولس په ژبه باندې پوهېږم، زه د خارج په ژبه باندې پوهېږم، زه د مخالف په ژبه باندې پوهېږم، او دا د موږ د ریاست په شکل یا اشکال او رقم ته په لایحې وظایف کې هم باید لیکلي، ځکه زه جرګو یو ریاست هم لرم. ولې تر اوسه موږ په دې باندې ډېر کار نه ده کړی، او که کار ورته وکړو، زه مطمئن یم چې دا به مثبته نتیجه ولري.
یو پوښتنه بله مخلو د په ټلیفون کې د لاهور فیضان صاحب، ډېر خلک پوښتنې کوي، همدومره وخت پاته ده چې یوه پوښتنه دوی وکړي، او یوه پوښتنه بله بیا زما ډېره یوه مهمه پوښتنه ستاسو د په خپل ادارې پورې هم تړلې ده. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه هم ټلیفون کړی دی، او د میلمه سره په دې د نن ورځې د په موضوع باندې څه پوښتنه لري؟
دا چې آر یو په دځای کښېنه، ستاسو خبرو ته راځي کوي، بالا دی د ځان صفتونه درته شروع کړي، او بل د لویې جرګې خبره چې کرزي صاحب کوله، او دا شپاړس دیارلس کاله کې کرزي صاحب څه وکړه؟ خپل دوسو دښمن یې نه کوي معلوم، دغه یو سړی چې اوس برابر ده با چاش رو غنی د دغه ټول د فو خاوري قاضي له اولاد تر وزیر تر مامور تر افتار پورې لا یو سړی و میدان ته ور ودلې د نو ټول ټوک سلاران دي دروغ ورشتیا سروای د
او استاد خپل نظر ورک او د دوی نظر دا و چې ولسمشر تر شا ودرېږي دغه سم نو همدغه باندې بس تاسو نظر واخلو
دغه نظر به مده مستغني
ولسمشر سره ولاړ دي ولس تاسو دی یو قشر نمائندګي کوي
ما خپل هم دا خبره وکړه د ما او د ورور خبره یو ده زه هم دا خبره کوم چې ټول باید ولسمشر ملاتړ وکړي له حکومت ملاتړ وکړي حال دا چې د ملاتړ اوس کم ده کمزورې ده کمرنګ ده زه په خپله د افغان په صفت د ولسمشر د ټیم سړی یم او زه ولاړم یم ورسره او د مونږ اکثره کوچان د ولسمشر نه ملاتړ کوي متاسفانه خو په یو کس باندې دا کار نه کیږي هغه ټیم چې له ولسمشر سره نږدې کار کوي باید هغوی هم همداسې ملا کلکه وتړي لکه د نورو خلکو چې تړلې د ورور دیم کور ودانی د مستغني خبره وکړله د ټرمپ په مورد
زابل څخه زابل پالیسي په اړه پوښتنه وکړه وایي دا د جنګ ستراتیژي ده د سولې ستراتیژي چیرته ده
زه دته سره دغه مره وم دغه غټي ستراتیجیانې دي مونږ او تاسو په هغه باندې ډېر تاثیر کم یعنی کم تاثیر لرلی چې مونږ بیا هم زه خپلې خبرې ته راځم که مونږ خپل ځان جوړ کړو د نورو ملکونو ستراتیجیانې باید د مونږ په هغه باندې ډېر تاثیر ونه لري چون مونږ خراب یو ډېر جوړ نه یو که مونږ یو موټی نه سو یو لاس سره ورنه کړو حکومت خپلو منځو کې له ولس سره له رئیس صاحب جمهور ته لاس ورنه کړو نو طبیعي خبره ده چې یو کس ولسمشر صاحب نشي کولی دا کړي
فیضان صاحب یوه پوښتنه بله ده اساس د کوچیانو د ریاست پورې مربوط ده تر یوه حده پورې زموږ د سرحدونو او قبایلو په وزارت پورې تړلې ده هغه د پاکستان سره د ډیورنډ د کرښې د مدیریت په اړه ده پاکستاني بارډر مینجمنټ بولي هغوی سرحد مدیریت بولي او پرون موږ یوه ویډیو ولیدله خبر مو واورېدو د پاکستاني جنرالان وایي چې دا به د 2013 کال تر دسمبر پورې موږ د ډیورنډ پر کرښه باندې هیڅ داسې ځای پرې نه دو چې خلک تګ راتګ پرې وکړي پرته د هغه رسمي دوو دروازو نه چې چمن او تورخم بولي د دغه کار په اړه ستاسې د کوچیانو نظر څه ده
یو خدا د دا کار شونې نه ده او
نه هغه را ښکاره کړل موږ ول د لاغه دیوال ورته وایي یا سیمې خار کار ورته
وایي په اکثرو جو کې به خلک پری کې او خلک به پلاړ شي که دوی چیرته دا کار دي په خاطر باندې کوي چې دوی به د مخالفینو مخه ونیسي نو دا یو حماقت ده چې دوی کوي دا چې خلکو سترو کې خاورې اچول دي هغه خلک چې دوی را لیږي هغوی ته دوی لارې ورکوي چې په کومه لاره باندې بوځي ممکن په خپلو موټرو کې په یو ځای نه په یو ځای باندې تیر کړي او که دوی په سیاسي ملحوظاتو باندې کوي چې دغه کرخه ډیورنډ لاین په بندر او بارډر باندې بدل کړي نو دا هم دوی سهوه کوي ځکه چې صحیح ده ته به فزیکي دا کار وکړي خو معنوي خو تا سره مو د افغانستان هغه معزله پاتې ده تر څو چې هغه په سیاسي لحاظ باندې حل نه شي دا یو وخت ضایع ده ډېرې کرخې به جوړې شي دیوالونه به جوړ شي دا به بېرته ونړېږي تر څو پورې چې پاکستان که رښتیا غواړي چې له افغانستان سره مسله حل کړي نو د پخوانۍ برطانیې او د ملل متحد د امریکا متحده ایالات او نور هغه ملکونه چې په دې کې شامل دي باید
کوچیان یو لنډه پوښتنه اسما فکر ته راغله په دې اخر کې یوه دقیقه لرو کوچیان د پاکستان په حتی د دوی په پخوات لل په ژمي کې په پنجاب خو سیمو ته تلل اوارو سیمو ته بیا په ژمي کې په دوبي کې په افغانستان خاطر اخو ته ډیر کوچیان په تصویر دي
ډیر
او په اړې کې ورسره لري د اساسي کوچیان په خپل منځونه کې قومونه
یو خدای دې د غوسې موږ خپل کوچیان هم ډیر زی او بل اله ولدینه دې موږ تاسو پخوانی کوچان چې هلته تللي دي او میش سوي دي لکه سلیمان خیل دي نور دې موږ نور غټ قومونه دي هغه هلته پراته دي اړیکم سره لري نیازی دي سلیمان خیل دي نور قومونه دي
لکه کوچان وسم زی ورځي د
وسم وسم زی مال ځان سره به تیر کال چې واورې زیات وي بندر بند او ماته ډیرو کوچانو زنګونه وي چې میګه پاکستان کې خواته پاتې ویل کوچانو سره دوی نه راپري خودل نو دا د کوچانو لپاره غټه مازیله ده که دا دیوال جوړیږي کوچان باید هر طرف ته تللي اسیا میانه ته ځي ایران ته ځي پاکستان ته ځي نو وسم کوچان تک را تک لري
ډیره مننه دلاور فیضان صاحب درنو اوریدونکو دلاور فیضان صاحب زموږ میلمه وو د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو او په سیاسي وضعیت باندې د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ورکړ له تاسو هم ډیره مننه چې ټلیفون مو وکړل خبرونه مو اوریدله تر بلې خبرونې پورې مو په الله سپارم ما ایوب خاورین ته اجازه راکړئ د خدای په امان